کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 1300 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانی پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل وان په اسمای غره کې د څپو لیکدون کې دستګای مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ورته وویل چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو حکومت د دې ادعا پر غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړم ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو دې ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه ویلي و چې د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چېرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1991 او بخیر له 1990 کال وروسته به دغه هیواد په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دی چې یو پخوانی وکیل او څلور او درې نور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شوی چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مالداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسله بیا غور وکړي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر د بندیز په اړه نور جزئیات ترکو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي.
اصلي کله په افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه.
د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
په میدان وردګو کې ولسونو د دوو کورنیو زړه دښمني په دوستي بدله کړه.
کله چې مونږ ته سپینګیر راغله مونږ له سپینګیرو نه شرمېږو، له خدایه مونږ ته حیا راتلله، له علماو حیا راتلله، نو مونږ خپل اختیار او خپل اختیاراتو سپینګیرو علمانو ته ورکړل.
په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د کابل په کارتې پروان کې د سکانو پر ګوردواره د شنبې ورځې د برید په اړه بحث لرو.
ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کېږي؟ د هندوستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګاو. په دې دوه کسانو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت معین سید احمد شهید خیل شامل دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 1300 طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې نور هم وغځوله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو پروند د شنبې په ورځ د هغه څل عمل چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دری زیاتیږي پر دوه طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمیر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي خو په 1300 طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي یو شمیر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمیر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لري شو، خو په ټوله کې لا هم یو 40 طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکاره نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې پنجونو او خوځو د سختو محدودیتونو لګولو او ترخوای لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو له امله غوسه ده. خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او ترخوای له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پر هغو دوو چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجون د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو 1300 کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسنۍ تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر
مخالفت
وخی. ورته وخت کې د بخنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلی سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په زلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي و چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راګله ازادي رادیو واوري. د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي دي، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم غونډې ته بلل شوي دي کنه. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه به پر کومو مسایلو راڅرخي؟ په دې اړه سلطان محمد سرور په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر شکري بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې د دې غونډې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او د دې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څنګه درنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا څخه فرق دي او د دې ترڅنګ یا یو د څه باس په څیر کې هم علمي له لاسره د مسائل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه دغه بحثونه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا باست او جلا سیستم
تصمیم لکه چې تاسو ویل الزامینی دي. تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چل د افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري، دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثر وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربند به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاره کېږي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق، د تعلیم، تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپلو ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل سوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبیعي خبر ده ښځینه هم پکې شته، استازی توکي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږېږي. ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازی توپ او د افغانستان د خلکو نه استازی توپ صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږېږي استازی توپ کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي، او خوشاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د میرمن بارکزی مرکه کولای شي د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د مرکه سربیره نور مطلب د افغانستان اړوند او همدارس بهرنی د بهرنیو مسایلو په اړه د نړیوالو مسایلو په اړه کولای شي چې راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. بیا تکراروم، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. په میدان وردګو کې د دوه کورنیو ترمنځ و کلن دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوه کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې مخکې یو تن وژل شوی هم و، خو اوس د دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د دوی ترمنځ روغه شوې.
په میدان وردګو ولایت کې د دوه کورنیو ترمنځ و کلن خپل منځي دښمنۍ پای ته ورسېده او په دوستي بدله شوه. دا دښمنۍ د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې نه، بلکې په سیمه کې د قومي مخورو او دیني علماو په مرسته پای ته ورسېده. فضل رحمان او محمد نعیم چې ترمنځ یې وکلنه دښمنۍ وه خوشحاله دي.
یعنی وکاله مخکې همداسې ماجرا د معاون کې پېښه شوله او دغه د نن په خیر سره ختمه شوله. د علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو د نیک قدم اخیستلو په اساس باندې
نو کله چې مونږ ته سپینګیر راغله، مونږ له سپینګیرو نه هم شرمېږو، له خدایه مونږ ته حیارت لله، له علماو حیارت لله. نو مونږ ورته ویل چې څنګه تاسو لازمه ګڼئ، څنګه دی الله رضا یې پې الله پہ خوشحاله کیږي، عالم پہ خوشحاله کیږي، قوم پہ خوشحاله کیږي. مونږ هماشه رضا ده، مونږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو عالمانو ته ورکړل. د بل اخر ورځ نتیجه کې د غنن ورځ برز دوی خپل فیصله ورسب کړی و، مونږ ته ابلاغ کړو چې مونږ قناعت په باندې لرو، څنګه چې سپینګیری دی عالم او د خدای په رضای مونږ رضا ته پات.
مولوی عبدالبصیر جهید چې دغه کورنۍ ترمنځ د منځګړی توب له کسانو څخه دی، لا خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کې یوالي رامنځته کړي او له دښمنۍ لاس واخلي.
سخت صدمه به جانبین ته ورسېدله، ټول دوستانو ته ورسېدله، ټول ولسونو ته ورسېدله. رب العالمین دې دغه مصیبت ورته اجر عظیم په نصیب کړي، او رب العالمین دې د آینده لپاره دغه بدی د تل لپاره په دوستۍ باندې واړي.
په ټوله کې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې دغلته خلک ځکه د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب خپلې دوسیې حل او فصل کوي چې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او زیات وخت پکې کښې وځي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي موټر چلونکي او چارواکي وای د سرک تنګوالي او د کندو کپروالي لکبله لستونز سره مخامخ دي. د دوی په وینا د سرک د خرابوالي لکبله ډیری وختونه موټر له سرکونو غورځيږي او خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. دغه سرک له اسدآباد نه تر پارون پورې 125 کیلومتره اوږدوالی لري. جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د واما ولسوالی وسیدونکي وحدت پال نورستاني د سرک تنګوالي خاموالي او کندوکپر حالت پاړه ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سرک خرابوالي په وجه باندې د یو غنټه لارې تقریبا په و ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرسيږي. همدارنګ عاجل مریضان هم من سرک خرابوالي په وجه باندې چې انتقال وو بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
دلته د سرک خرابوالي له ولسي وګړو موټر چلوونکي زیات کړاوونو سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په سرک کې شته ستونزو له امله هر ورځ په موټرو کې اوارس پیدا کیږي او هم دې کارې له موټر چلولو زړه تور کړی دی. انعام الله وایي
باران پرون شوی ابل پرون باران شوی دی. د کوردر نه پورته چې سرک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغه نه شوړلې، سمانه ماتي، ټیونه پنچرې، سرنګانه ماتي، ټول ګډوډ دی. څوارلې هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کولو وروسته د ساختماني شرکت مسؤلینو ناغیړي پیل کړه او کارونه یې بند کړل. د دوی په وینا حکومت له شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول پر ټپه ودرېدل. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي له حکومت غواړي چې که سرک په اساسي ډول نشي جوړولی نو د شته ستونزو کمولو لپاره دې کنډو کپر ځایونه هوار کړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د سرک خرابوالي د ولس تر څنګ دوی هم مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو. خو د شپې د ورځې اقتصادي خبرونه واوري.
د ښځو په لاس ته تولید شوي محصولاتو د خرڅلاو لپاره به ډیر ژر آنلاین بازار پرانیستل شي. د سوداګر او ښځو خونه وایي چې د ښځو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د آنلاین بازار د جوړېدو کار 90% مخته تللی او د یاد بازار د معیاري کولو لپاره یوازې 10% کار پاتې دی. د یادی خونې د مدیر پلاوی غړې افسانی رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې بازار په جوړېدو سره به صنعتکاري ښځې وکړي چې خپل تولید شوی سوداګری ستوکي په مناسب قیمت سره په نړیوالو بازارونو کې وپلوري. د افغان میرمنو د سوداګری ستوکو د آنلاین بازار جوړېدو چارې د روان میلادي کال د مارچ په اتمه پیل شوې او ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو عملاً پرانیستل شي. د آنلاین بازار په داسې حال کې جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د کورنیو او بهرنیو بازارونو له نشتوالي شکایت کړی. په هلمند ولایت کې د اوبو د دوو لویو ذخیرو د رغولو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت مرکز لخرګه کې د بوس کلا په سیمه کې د اوبو د دې دوو ذخیرو سروې د ډاکار موسسې ترسره کړې او د رغولو مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC ورکوي. د هلمند کرنې او اوبو لګولو ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر رفیع الله ازادۍ رادیو ته وویل د اوبو د دوو ذخیرې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د راز د څارویو لپاره د څرځایونو د بیا رغولو په هدف جوړیږي. خو د دې پروژې د ټول ټال مالی لګښت په اړه یې څه ونه ویل او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 2 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1035 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 400 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 80 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د لویدیتس پرسنوی کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نوراندې کیږي. خو له هغه مخکې طالبانو وخت له رسیدو ورسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت پر قراردادونو سربیره شپېته نور قانونه د کیندنې لپاره قرارداد تسپارلی دي. په دې قانونو کې د ډبرو سکاره، مرمر، تیګه، شوکانی، تالک او ځینې نور شامل دي. که څه هم طالبان وایي چې د قانونو د استخراج ټول قراردادونه کورنیو کمپنیو ته ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کې پاکستان ته د دې قانونو د خامو موادو صادرات هم زیات شوي دي. داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي جواز په اساس دا قانونه کیندل کیږي؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
اوس مهال د افغانستان د یو سل او شپږ اتیا کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه یې د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په یو سل او شپږ ویشت وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو څو میاشتو کې پر دې شمېر شپېته نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان ازادي رادیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پوښتنه دا چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼه کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 12 میلیارډ افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 12000 میلیونه. نو زمر دغه اواید د تیر حکومت د تیر کال د اواید سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي پاره یې جواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون، مالیه، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک تلارخونه وکړه چې د قانون او پېټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د پالیسي او برنامو په خوانی مرسیال ولی الله زدران وایي د تخنیکی مسایلو له څېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکی اصولو خلاف عمل دی.
په تېر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تګ د یو کان راسپړل د تخنیکی اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمه په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابعو مسله ده، او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر رستر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی، زمونږ په بنیاد رغونم معنی، زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لویه نیوکه دا ده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې. خو د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوای د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابره شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کیږي، او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
برتنوی ګارډین رسپانه په دې اړه چې د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خبر کړی. د بشری حقوقو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو لپاره د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورسپنلی کې چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو له کبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیس د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لرسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د څوارلسو کسانو نمونه له دې ډلې وېستل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخي مسؤل هې دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ خوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې لاسو میاشتو له تیرې دورسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورسپانې د راپور لمخه شاوخوا 200 کسانو چې ډیرې خځې په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په تیرو شلو کلونو کې تمویلولې، خو وروسته لدې چې نمونه د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوی همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو لویری پټ ګرځي. دوه خځو چې ګلوب ان میل خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نمونه خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارز هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواک منولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دیرش کلنې سادیه ورسپانې ته ویلې دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتس اپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړې وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې، خو اوس ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه، چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نو هغه دې بل میاشت بندیم دې یو کال تیر کړ، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش ده چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي. که چېرې ته هندوستان په خلاف دلته لاسوهنه کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه ولس ته رسېږي. ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مصالح ورکړي دي. که چېرې ته پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی، باید طالبان دې په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا کنسلګری یا سپارې دي یا کوم د عبادت ځای نه دی، سکانو دیندانو باید په دې حملې ونه شي. نو په پاکستان ته دې ښکارا پیغام ورکړی شي.
السلام علیکم، زه د یمن ملت تاسو ته دا پیغام پیدم. وروره دا وسه دا تر باندې سنې سلسله راغلې ده. خلک یې په جینا په واري تباه او بربر کوي چې په پولو تلاشه چولې دي، ګرانې یو تر رسیدلې نسې تر پای پورې وطن دې بدر کړې دي. په څه خاطر په څه برابر سو لمیت راغلې دي.
دوی د مهرباني وکړي د افغانانو هغه حقوق چې پوره وایي په خپله قربانکو کې په پیسو باندې سرهندي جنجالونه دي. دا خدای وایي که رسول وایي دا سړي ملت یې تباه وکړه، بس کې د ملت پوره پورته شي دا جواب ورته وایي وروره.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپره شول. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. قدر من اوریدونکو د 25 دقیقې پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولې. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیزو ډیپلوماټانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پرمرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوی دي. خو ملګرو ملتونو د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمه یې غره کې د څپو لیکدونکو دستګاه مهر لاک او ضبط کړي. د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته وویل چې د رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترای ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړ مورز د دې ولایت په ګرش کولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوی وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چیرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون څلور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وځنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلام ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یو وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردواره برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو لمخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راکته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې کټول هندوان او سکان له افغانستانه وزي عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتی چارو شنونکي احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دي دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل ستاسو ته قدرمن خور انار کلی ته امدا سي د تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلن جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزور ورسول د دوی کورونه غسل دوی سره ډیر ظلم وسو. دوی زموږ د باغ هغه ګلان چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړی او دوی ډیر تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درول زموږ د تجارت په تاقونو کې ریاست کړی تجارانو همدار کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډیر خوند درلود. لبد مرغه چې له دوی سره دغه سناریو وسو چې اکثره هند او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو او امریکا او کانادا ته ماجر شوی دی. زه باور لرم چې کله موږ خپل نور افغانان چې ماجر کیږي دی غوی برته تک امکان ډیر کم وي. نو دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاس ورکړه هغه هم د خپل د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تیره دوره کې دوی سره ښه چلند نسو او دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول مړي به سوځول په غو کې مر سره بچان سوی ده. د تاریخ په اودو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي زما خپل یو صنفي ګلچرن نومې ده په کابل تخنیکوم کې نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر تر هغه چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي دوی دغه قصدن او عمدن دغه تروریستي عمل تر سره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په د زموږ د نورو لکه پاک روان مشکلات ده. خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی تاسو ګورئ د افغانستان د
پلان وبخي
قومونو د پلان یو قوم کم
دا پلان چا کوم شخص مرته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي مګر کې لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څرته وایست.
د پاکستان یو د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د اندورونو په اکټه باندې که نظر نه لري او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه په کول عملي پ کړي دي. پخوا په د دوی سفارت ته یې کوشش کوي چې عملي وکړي د دوی انجینران برمته نیول شوي. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت ته
وکړي. پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري ګوردواري شته درمسالونه دي خپل مراسم تر سره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبرته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي هر څه ست کلیسا هم شته تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه ست کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټ سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړي ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو منځ کې او نفاق رامنځ کې چې کله چې په یو قوم باندې عمل کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. هم دا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي هغه نه ساتلی. نو ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې تر دې قصدنه امدنی کوي دی او پلان لمخه کوي ترغو ام دا دوی اس کله پاکستان اس کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نش کړي او خو نه دا اس افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان جغرافي د افغانستان خلکو سره زړه ولو که هر څوک واک تراسي خلکو دا فکر کو چې طالبان که واک تراسي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره کړي خو تاسو ګوري یو ته مهمه نه ده او غي خپل دښمنی جاری ساتل دا زموږ حکومتونه چې غوړي ته چاپلوسي کوي دا هم دا اوس د طالبان حکومت چې غوړي ته چاپلوسي کوي بمبارد په موږ که هم دا اوس دی غي قربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړی په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان ترستان دي د دوی په دوی جوړو
مننه اندر صاحب میرمن هنریار تاسو ته د خبرونه ته خراغلاست وایم د دې ټولو خبرو په باب غوړم ستاسو ته سره واورم
سلامونه نیک هیله تاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه لمړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یو دنیا مننه کوم از دې اندر صاحب خبر سره موافق یم کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا ديني تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله د هغوی راتګ کنسل شو د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو مونږ هندیان نه یو مونږ افغانان یو ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ دی دا تروریستي ګروپونه چیرته دي دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کی او پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امن راشي او اوس کله چې د طالبانو نظام دا اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسله کسان ننوتي وو په دې ګرودوارا کې محافظ وهلې وو ننه ځینې شایان مات کړي وو امنیتي کمرې چې په ګرودوارا کې ټول مات کړي وي او ځینې هغه خلک چې ننه د ګرودوارې وو هغه وهلې وو هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګرودوارې ته ننوتي وو او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نو دا غیر مسئول مسله افراد او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګرودوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګرودوارا کې هغه غیر نظامی محافظ یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګرودوارې کې لرو ننوزي هغه وهي هغه زخمی کیږي بیا دوی ننوزي دوی سره ډیر دستي بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګرودوارې ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده خو د تلف د ما جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګورودواره کې سوګ نه وکړه پیخه نیم سات ورسته کې د شاید مونږ د 500 سن ډیر تلفات درلود.
ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي د ګورودواره حمله د طالبانو لمینځه چا کړی وي؟
د ګورودواره حمله ز فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دنه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګورودواره باندې حادثه وشو طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه دخیل و هغه شبکې چې په دغه ګورودواره خوا ته دوی ځایونه نیولې وي. یو په ګورودواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې. یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه او یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخویزی کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلې.
من هنریه د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلای.
بېشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې مونږ دا حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای دی ولې اول خو مو باید مونږ انډیا زدیر په دې کې و درځي. یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه یو زمونږ د سکان نه او نفر زخمی مو درلود. دا ډیر حقیقت د زینې تفسیری کړي او شاید تلفات دي تلفات هم دومره و. خوب دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درو دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو.
زغورم له اندر صاحب نه او پختم اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یو جالب مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوک تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړي. دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکوم ځای راځي؟ خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم کوم خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار دا داسې د بامیانو د بوتا بوت دلته په غوښ کې سره دونه نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډیر وخت تاریخ لري دا وسین نه دي نو وس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو تر ټک دي. دغه پاتشونی دي بیا کله چې اسلام راځي سوار سو کال مخکې شاید نو جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا وس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدل او دغه ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي دا اخیری نه دي موږ مخکې دي نه يهودان د لاس ورکړل ټول نور هیڅ یو تن پاتې جواب مستدی. نو امداسې دا تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا دغه خنوم چې درلودي د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې؟ خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم. زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي. زه خپل باید وشر میگم زخپل ډیر خفایم ز د اول نړیوال توجه نکوم ورسته لازم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډیر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبې هغه کوشکی چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکنه شي داخله ورکنه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمه پروژې ورته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو اته جمهوریت کې تر هرګه پورې په خپل پرویز مشرف د دوی خاين ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استاد لرو نفر لرو خلک لرو موږ اجنټان لرو په هر کې درول او دا واقعیت د پخواني مجاهدین او د اوس ځینې خلک د ټول دوی غړي تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا احمد کړی اوس د طالبانو په ضد جنګي نو بنان موږ باید خپل افغانان باید خفه وسیګو د ډیر ارزښت ورکړي چې باید دا بیر تر اسانه شي د ورونو امنیت ونیسو دي خپل ورونو د افغانان دي نو تاریخ وګدوته ز تاریخ لیکون کې نه يم خو په دومره پیغم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتوري درلودل
ته ده مننه میرمن هنریار شیا بل اقلیت د افغانستان دی چې په ورستیو مخصوصا دوه کلونو کې خورا زیاتې حمله پیښې وې دي د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډیر د پیښو شاهدان او رپورت چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا 100 میاشتو کې 350 شیعگان په افغانستان کې لاسه ورکړی دي واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو یو طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې سوله ده هیڅ مشکل نه ده یو خو موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې څلور تاسو وژل شول یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو چا محکوم کو کوم ګروپ محکوم کو ولې دا پیښې کیږي ولې نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده متاسفانه د پنځلسم د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړي نو ورسره نړیوال یو نوې چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري او دوی دا فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان نه وتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده داعش خواته هغه دوه ویش تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې نه نوتی دي شاید دین طالبان سره وی شاید دین نه وی لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده هر ورځ د پیښې شاهدان هم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده این دو متاسفانه ز ډیر رو د روحي لحاظ نه ډیر ضربه ولیدل ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هر پیښه کې لاس ورکو دا یو مسله ده لیکن اچ یو ملت په دې کې درديږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحله ته رسیدلی یو چې زموږ هندوان او افغان باید افغانستان نووسی او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره دی ویده ویزه واده وکړه یعنی اخرین هغه مونږ هغه زمونږ خپل هیواد نه یعنی زمونږ په اصطلاح عام زمونږ ګلان ټولېږي یعنی دا ماته ډیره سخته ده همداسې هغه تهدیدونه چې شي د شیعهګانو په مقابل کې دي دوی هم که دوی ته ټول ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي هر ورځ دوی د هم د پیښو شاهدان دي متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه شل کالونو د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو تحصیل یې وکړو دوی درس وویل باید هیواد ته خدمت وکړي لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شاو نو نړیوال ټولنه نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنه تاسو ویل چې نړیوال ټولنه هیڅ نه دی کړی کلان راته وایس د خبرونې په ورستیو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډیر مرسته وکړه نن هغه لاسراوړنی چې د لرو او اهي لپاره مبارزه کوي دا هغه لاسراوړنی دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته رامنځته شوې ده. خو ته ستونزې وې ستونزې نه تیری ګډېرې ستونزې مم درلود، لیکن هر څه شوي هم دې داسې نه وی چې مثبت شي نه وی شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محو کې دوی، یعنی هغه لاس راوړنې زمونږ ورځ په ورځ لمنځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده. او کله چې خاصتا د اوکراین مسله وشو، افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره اخیری چپتر و. دا اخیری
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په هغه کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورک، په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورک، یوازې زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرېدی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي. او اما شمول نظام کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ او دوی نظام ته راشي، زما هدف هیڅ کله به دا نه وي. مننه.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندر نه راخلو. میرمن هنریار د نړیوال ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له اغلی هنریار نه تاسو ګوري، دیب په پارلمان کې کله چې انفجار وسو دیب جړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی دوی کړی د خپل وطن د خپل ولست لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیر پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي له سنگرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمت پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسیدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیستله. تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.